ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غوایی اسوراتمه د مجاهدینو د بریا د شپږشتمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وویل چې د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسی بنسټ نه لري. وایي که چیرې مخالف لوری جګړې کول غواړي نو افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي. بلخوا د افغانستان هندوانو سکان وایي د دوی پر وړاندې ټولنیز او مذهبي تبعیض د ژوند پر بېلابېلو اړخونو منفي اغېز لري. د خبرونه ته مسافر بازار د نورو همکارانو سره هر کله کوو. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر اوسه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ل رضوان مراد خاورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانو انتخاباتو کې د حکومت په نه لاسوهنه ټینګار کړی او له ولسی جرګې هم وغوښتل چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي نن دغلته یوې ځانوژونکې حملې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژلي دي. او ترکیه له روسیې څخه د څلور سوه میزایلو ضد سیسټم د پیرلو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانو انتخاباتو کې د حکومت په نه لاسوهنه ټینګار وکړ او له ولسی جرګې هم غوښتل چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریالیتوب شپږویشتمې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات په همغه نیټه کېږي چې اساسي قانون ټاکلې ده.
انتخابات ریاست جمهوری طبق فرمایش قانون اساسی میشه، اما این پیش از جوزای 1398. من یک روز خواهش از این ندارم که در این مقام مسئولیت باشم بدون اراده ملت. پنج سال به این رقم حساب نمیشه که کدام روز من حلف گرفتم. سال به این رقم حساب میشه که در قانون اساسی افغانستان چی ذکر شده.
ولسمشر غنی د انتخاباتو د امنیت په افغانستان کې د روانې جګړې او د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه هم خبرې وکړې چې جزئیات یې په همدې خپرونه کې اورئ. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي نن دغلته په یوې ځانمرګي موټر بم چاودنه کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې څلور ملکي وګړي او دوه د ملي اردو عسکر دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک وایي چاودونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي چې هدف یې د نادرۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مرکز و. ښاغلي زواک وویل
مدینه مخکې چې تیاری موټر بم خلاص ته ورسېدو شتل شوی دی چې د انتجار په ترڅ کې پکې دا درې نفره د اردو ملي په شهادت رسېدلي دي او درې نفره ټپیان دي او همداشان څلور نفره چې کسان هم په شهادت رسېدلي دي او اووه نفر نور ټپیان شوي.
که څه هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په هلمند کې د دا ډولو بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوې ده. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي له پاکستان سره د ډنډې پټان سوداګریزې لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته له دې درکه نږدې درې میلیونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالمیار نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه موټر بند پاتې دي او د دوی مالونه د منځه تلو په حال کې دي. د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ د غلار په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تر نښتې وروسته وتړل شوه. ترکیه له روسیې څخه د څلور سوه میزایلو ضد سیسټم د پیرلو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیسټم د پیرلو معامله تر ډیره حده بشپړه شوې ده او له دې به په شا نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د ناټو د خارجي چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې ویل چې واشنګټن له روسیې څخه د څلور سوه میزایلو ضد سیسټم د اخیستلو په اړه د انقرې په پریکړه سخت اندېښمن دی. پومپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون له دفاعي سیستم سره سمون نه لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې روسیې د څلور سوه ډوله میزایلو سیستم د سپارلو چارې ګړندۍ کړې دي. ترکیه په تېر دسمبر میاشت کې د دوه نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د څلور سوه روسي ساخت میزایلو سیستم د پیرلو معامله لاسلیک کړه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو د جمعې پر ورځ د غزې د پولې په اوږدو کې درې تنه معترضان په ډزو وژلي دي. د دې پېښې په اړه څو ساعته وروسته له هغې خبر ورکړل شو چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې رئیس پر اسرائیل د اعتراض کوونکو پر وړاندې له حد څخه زیات ځواک د کارولو په خاطر انتقادونه وکړل. له یوې میاشتې راهیسې چې د غزې اوسېدونکو د غزې د پولې په اوږدو کې مظاهرې پیل کړي دي، اسرائیلي ځواکونو 140 فلسطینیان وژلي او تر 500 زیات یې ټپیان کړي دي. اسکونکو غوښتنه کوي چې دوی ته د هغو سیمو ته بیرته د ستنېدو اجازه ورکړل شي چې اسرائیل لاندې کړی دي. د غزې روغتیا چارواکو ویلي دي دوه نور اعتراض کوونکي چې په مرمیو لګیدلي دا مهال په روغتون کې په ناوړه او روغتیایي وضعیت کې دي. همدارنګه 600 نور هغه مهال ټپیان شول چې اسرائیلي پوځ پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د اسرائیل پوځوي د غزې له 2000 تر 4000 پورې اوسېدونکي پاڅون کړی او یو شمېر له دوی هڅه کوي چې له پولې د اسرائیلو خاورې ته واوړي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې سرتیرو د دې کسانو د مخنیوي لپاره د ټاکلو مقرراتو په چوکاټ کې ګام اخیستی دی.
نو لکتی وړاندې مې ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غوایي ثورتمه د مجاهدینو د بریا د شپږشتمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې ویل چې د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسی بنسټ نه لري او یو ځل بیا یې پر سولې ټینګار وکړ.
هم نیت لرو، هم اراده لرو، هم عزم او هم اختیار لرو. تللي تر اوسه په پښو نه لري، اما د افغان په سیاسي اراده کې شک نه لري. موږ سوله غواړو او اختیار لرو او ما سر که د سولې لاړ شي قرباني.
د افغانستان یو شمېر هندوان او سکان وایي چې د دوی پر وړاندې ټولنیز او مذهبي تبعیض د ژوند پر بېلابېلو اړخونو منفي اغېز لري.
اکثریت هندوان او سکان اتم لسمه پورې اولادونو تحصیل کړی دی او ښوونځی پرېښی دی. ولې دلته سیستمونه ډېر جګ دي، هر چا اقتصاد دومره قوي نه دی او کار نه کېږي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو پرون د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړې. په دې اړه به په همدې خبرونه کې واوري. په دوهمه نیمه کې د تل په څیر د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خپرېدو ته چمتو راسره اوسئ. د ازادي راډیو څخه زموږ اخلاق صدې رادیو ری دوستانو، نن د غوایي ثور اتمه د مجاهدینو د بریا شپږشتمې کلیزې سره استامه ده. په دې مناسبت مراسمو کې نن افغان ولسمشر وویل چې د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسی بنسټ نه لري. وایي که چیر مخالف لوری جګړه کول غواړي نو افغان ځواکونه مقابلې ته چمتو دي. نوموړي په دې اړه نورې خبرې هم کړې دي چې زموږ همکار حدیث پردیس یې په اړه نور جزئیات راکوي. هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. پر دې سب خبرونه ته شر اغلس ک تاسو د ولسمشر اشرف غنی د خبرو مهم ټکی اوریدونکو ته وست.
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په جمهوری ریاست کې غونډې ته خبرې لرلې. د ښاغلي غنی خبرې په وو برخو متمرکز وي. لومړۍ برخه د مجاهدینو د جهاد او په دې برخه کې چې کومې قربانۍ شوې دي، ښاغلي غنی د قربانۍ وستایلې او ویل چې هیڅوک باید د قربانۍ له نظره ونه غورځوي. دویمه مسله دوی ویل چې په هغه وخت کې یووالی موجود و نو ځکه دغه ستره بریا مجاهدینو ته ور نصیب شوه. د افغانستان په اوسنی وضعیت په انتخاباتو او جګړې هم خبرې لرلې او د خبرو ډیره برخه په همدې دوو مسلو متمرکزه وه. ولسمشر غنی وویل چې د جګړې مسله چې طالبانو دغه وروستی اعلان د پسرلنیو عملیاتو د خندق په نامه دغه اعلان دوی ویل چې د خغلی غنی په خبره هیڅ ډول شرعي بنسټ نه لري، او همدار از د خغلی غنی په خبره دوی په یوشتمه پیړۍ کې یعنی افغان حکومت د سولې لتر ټولو سخاوتمندانه وړاندیز طالبانو ته وکړ، اما دا چې اوس طالبان د جګړې لپاره دغه اعلان کړی نو دوی هم آماده دي چې جګړه وکړي، اما په هیڅ وجه د سولې لار یا د سولې باب به پرانیستی وي او دوی به دا اعلان نه کوي. چې کوم مخالفین دغه خبره غواړي چې جګړه سولې باب ترل شوی او جګړه به ادامه پیدا کوي، اما دوی ویل چې موږ آماده یو چې دفاع وکړو. خلچ په دې برخه کې د ښاغلي غنی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
دا جګړه دا اعلان ولسی بنسټ نه لري، او اوس مې غوښتنه له ټولو ولس نه دا ده، او مخصوصا جهادي محترمو شخصیتانو، علمای کرامو، قومي مشرانو، ټولو نه، چې واضح تاسې پوهیږئ چې دا شریسته
ولسمشر همدار از په کراتو دا خبره ذکر کړه چې افغان ځواکونه دوی دفاعي جګړه مخته وړي، او دغه جګړه د افغانستان د جهاد په دوران کې او دا چې افغانستان کوم ویاړونه لري د دې د ساتنې په برخه کې ده، او دوی بار بار د سولې وړاندیز کوي، اما دا چې مخالفین دغه وړاندیز ته د نه ځواب وایي. دلیل یې دا دی چې په مخالفینو مشخصه توګه طالبانو کې یو محدوده کړۍ شته چې وی جګړه په نورو تحمل کوي، اما دوی ویل چې بل اخره به طالبان سولې ته غاړه کړي، او دوی په دې باور دي چې سولې د افغانانو وازنه غوښتنه ده، او د دې غوښتنې په مقابل کې به طالبان یعنی د دوی مقاومت به تر ډیره دوام ونی کوي، او بل اخره به همدې مسلې ته غاړه کړي. د انتخاباتو پر اړه یې اشاره لرله، ویل چې انتخابات به کیږي او پارلمان یې غوښتل چې په دې کې مداخله ونی کوي. نور مشرانو هم په همدې مسلې خبرې لرلې، ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیاسي اجماع موجوده ده.
بله ډېر زیاته مننه کوم حدیث پردیس چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو مهم ټکی راوړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان هندوان او سکان د دوی پر وړاندې له ټولنیزو مذهبي تبعیض څخه شکایت لري، وایي چې دا ډېره جدي موضوع ده او د افغان هندوان او سکانو د ژوند په بېلابېلو اړخونو منفي اغېز لري. دوی وایي هغه ستونزو چې په حکومت پورې تړاو درلود اوس هوارې شوي، او په ځانګړي ډول ولسمشر غني ورته ډېره پاملرنه کړې ده. دا موضوع غواړم وروسته دروړم، غواړم مخکې تر دې چې دې ځانګړي رپورټ ورسو بیا هم یو ځل بیا ورګرځو د افغان ولسمشر اشرف غني نننیو څرګندونو ته چې د سولې په اړه کړې دي، او د مجاهدینو د بریا په مناسبت 25مې کلیزې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې کړې دي. په دې اړه د نوموړي د سولې د څرګندونو په تړاو زموږ همکار حدیث پردیس هم اوس له د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره خبری کوي او مشتاسبه وره.
مننه کوم فریبا جانې. بله، په همدې مسله باندې د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، ستړي مشي. نن ولسمشر غني بیا هم د سولې پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه لرل، او مشخص خبرې چې تر ټولو مهمه خبره دا و چې طالبان چیرته جګړه غواړي، او
معلومات راپور نه واز زم راپور دا راپور به جواب ورم.
خادم صاحب زما خګوري، خادم صاحب کزما غاوري، نو نن ولسمشر غني د سولې پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه لرل، خبرې لرلې. فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پرې شو. په هر حال فریبا جانې ډیره مننه کوم د سولې پر اړه باندې د ولسمشر غني د خبرو هغه کوم جزئیات چې وو هم دا ډیره مننه.
بله، ستاسو نام مننه شغله پردیس. دوستانو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د شغله انتظار خادم اړیکه پریسول، او موږ به هڅه وکړو چې په نورو خبرونه کې د نوموړي سره په دې ارتباط خبرې وکړو، او تاسو ته به حتما جزئیات وړاندې کړو. اوس یو ځل بیا ورګزم د افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو موضوع ته. لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان هندوانو او سکان د دوی پر وړاندې له ټولنیزو مذهبي تبعیضونو شکایت لري، او چې دا ډیره جدي موضوع ده او د افغان هندوانو او سکانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو یې منفي اغیز کړی دی. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه به یې واورو.
که څه هم د افغانستان د هندوانو او سکانو ستونزې ښایي تر مسلمانانو ډېرې او جدي وي، خو دوی په مشکل سره یادولو ته خوله پرانیزي، د شریکولو یو ډول ویره لري، خو دا نه ده معلومه چې ولې او له چا. د کابل په شور بازار سیمه کې دوه تنو دغو هندوانو او سکانو چې د نمونو له اخیستلو ډډه وکړه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان کې ستونزې څوک نسی هوارولی، وکیل ته وایو خو هغه څه وکړي، له موږ نه زیات هغه ویریږي. هندوان ډېرې ستونزې لري، پخوا دوی څومره زیات ول خو اوس 1500 پاتې دي. هندوان ډېر تکلیف لري، هندو بیچاره څه کولی سي، هر یو ډارېږي.
دوی له ډېر احتیاط کار اخلي او وایي چې په دې اړه باید د دوی وکیلان او استازي وپوښتل شي. د افغانستان په ملي شورا کې د هندوانو او سکانو استازي سناتور انارکلی هنریار بیا یو شمیر دغه ستونزې شریکوي، وایي لا هم په افغانستان کې یو شمیر خلک داسې فکر کوي چې موږ له هندوستان نه دغه هیواد ته راغلي یو او په وړاندې مو یو ډول ټولنیز او مذهبي تبعیض موجود دی.
یکی از مشکلات اساسی
له بده مرغه یو اساسی ستونزه چې له هم زمنګ په وړاندې پرته ده، هغه په ټولنه کې تبعیضونه دي. د بل هیواد ته به یادیږو، مذهبي تبعیض چې د هندوانو او سکانو د ژوند په بیلابیلو اړخونو یې اغیز کړی.
زندگی هندو او سکا در افغانستان
اغلی هنریار وی نور ټول ستونزې چې د دوی د عبادت ځایونو، د مړو د سوځولو، د جایدادونو د غصب او تعلیم په برخه کې وي، افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غنی ورته جدي پاملرنه کوي. انارکلی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې په وینا یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له نږدې 200 هندوانو او سکانو نه اوس په کم شمیر هغه یوازې په کابل، ننګرهار، غزنی او یو څو کوره په هرات ولایت کې پاتې دي. د یادونه ده چې د افغانستان هندوان او سکان هم لکه د نورو افغانانو په شان ډېری په دغه هیواد کې د کورنیو جګړو پر مهال نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان ته چې مذهبي نږدېوالی د خلکو ترمنځ موجود دی کډه شول، خو ویل کېږي چې هلته هم اوسا نه دي. د هندوستان په پلازمینه نوی دهلی کې افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وای افغان هندوان او سکان په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
مهمې ستونزې هغه دي چې کورونا نه لري، د خوځې ستونزې دي، ورته اقتصادي مسایل ته ډېر پیچیده دي. ډېر کم خلک دي چې هغه تحصیلات مکمل ولري یا لوړ تحصیلات وکړي. اکثریت هندوان او سکان اتم لسمه پورې اولادونو تحصیل کرده و خونزه پری خیده ولی دلتا سیسونه دیگ جد دی لحد ازیاد دیگ جدی هر چا اقتصاد دومره قوی نده و کار نکیجه اغا سیسونه ورسل سی.
دا چنو ولی دوی بر تخپل هیوات نرازی خاغله انجانی لامل پا افغانستان که ناسم امنیتی وزیاد یادوی کچه هم ویل کیگی چه دیاد استونزو لامله ډیره هغه افغان هندوان او سکانو چې په هندستان کې اوسېږي خپل افغاني تابعیت هم ختم کړي، خو د افغانستان د دې وزارت وایي چې د تابعیت ختمولو په غوښتنلیکونو کې قوم نه لیکل کیږي، نو ځکه په دې اړه څه نشي ویلی. خو دغه وزارت ویان امان ریاضت دا هم نه ردوي چې ګوندی په دوی کې د افغان هندوان او سکان نه وي شامل. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ټولنیز سلاکار سید الله سلام وایي دا ښه یوازې د هندوان او سکانو ستونزه نه وي، بلکې ډېری نور اقلیتونه هم شاید ورته ستونزه ولري، چې په خبره یې دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي لوړول او د دولت ځانګړې توجه په کار ده.
د دې لپاره په کار ده چې دولت دغه ولري او په دولت کې مثلا د ټاکنو په مسله کې چې حوزه وي کېدلو ته خبر دي، دوی باید یو نه ډېر استازي ولري یا لږ تر لږه ځینو اقلیتو ته امتیازات ورکړل شي په لوړو بستو کې د ګمارلو لپاره وي، او په دغه راتلونکو الکترونیکي چې خبره راځي
د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ټولنیز سلاکار سید الله سلام وایي چې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت دې برخې ته پخوا هم پام کړی او تر دې وروسته به هم دې موضوع ته په خپلو پروګرامونو کې ځای ورکړي. د یادونه ده چې په 1992 کال کې د حامد کرزي د حکومت پر مهال هندوانو او سکانو ته په ولسي جرګه کې د یوې څوکۍ ایښودل چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو مدني ټولنو او آن ماشومان خوای غوښتنه وشوه، او د وخت ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه فرمان ورکړ، ولسی جرګې رد کړ. خو د افغانستان مشرانو جرګې بیا چې اوس هم په کې د هندوانو او سکانو یوه انتصابي سناتوره موجوده ده، هغه مهال د ولسی جرګې دا عمل یو تبعیضي چلند وباله. اوس مهال ویل کیږي چې د افغانستان د اداري اصلاحاتو په کمیسیون کې له هندوانو او سکانو دوه تنه چې وایي نارینه او بله یې ښځه تازه د معلوماتو شریکولو په برخه کې په دندو ګمارل شوي دي. د کابل د شور بازار اوسیدونکی سردار سرویر سنگ د افغانستان نور قومونو ته په خطاب کې وایي د غو کړنو او ښېګڼو له امله چې موږ یې لرو په کار ده چې موږ د ګل په شان پورته کړي نه دا چې د پښو لاندې مو کړي. د افغانستان د اساسي قانون د 22 مادې لمخې د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر ډول تعبیز او امتیاز معنا دی. د افغانستان په ملي سرود کې هم دغه هیواد د ټولو ورونو قومونو ګډ کور او ګډ عزت ګڼل شوی. نو د افغانستان په ملي شورا کې د هندوانو او سکانو استازي انرکړي هنریار هم له ټولو افغانانو غواړي چې له خپلو هندوانو او سکانو خویندو ورونو سره له ټولنیز او مذهبي تعبیز د دوی د ځورونې او په وړاندې له سپکاوي لاس واخلي.
اجمل تورمانو چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو په اړه یې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی و.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د جبل سراج د سمنټو د فابریکې جوړولو د دولتي پروسې د بیا پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد علي شورا په ورسته ناسته کې هم بحث شوی. د یادې فابریکې د جوړولو د دولتي پروسې د افغانستان لوجستیک د لیګو خدماتونو کنسرسیوم ته ورکړ شوی و چې د قرارداد تر بیا کتنې وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت پکې ځینې ستونزې پر خکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې اړه لارښوونه کړې چې د قانونو او پټرولیم وزارت له وړاندې سره سم دي دغه قرارداد بیا ځلي د دولتي اعلان ته وړاندې شي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په پکتیا ولایت کې د جلغوزو د پروسس نوي مرکزونه پرانستل شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس ډاکټر عبدالنصیر علمیات نن شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره به د جلغوزو له قاچاق مخنیوي وشي. نوموړي وویل په دې تړاو یو نوې طرحه هم جوړه شوې چې په اساس به 15 د پروسس مرکزونه جوړ شي. جلغوزه د افغانستان مشهوره وچه میوه ده چې په طبي توګه د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون د نهو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زنیو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي وړه یو زراعتي افغاني، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1400 افغاني، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغاني، 14 لیټر غوړي 1040 افغاني. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 340 او یو لیټر ډیزل هم په 340 افغاني پلورل کیږي.
له ناجی صافی څخه مننه کوم چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه یې واورول.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاص د رادیو ری دوستان اوس به یو نړیوال مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو د جمعې پر ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړې. د ناټو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدد ډکو بلا او پر ضد یې ګډ دریځ څرګند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر پر یو لړ نورو مسایلو هم خبریالانو ته معلومات ورکړل چې نور جزئیات به یې د فرشته جلال زی پرپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په بروکسل کې وویل سره له دې چې حکومت یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړیوالو قدرتونو له موافقې د وتلو پریکړه نه ده کړې، خو که په موافقه کې ستر بدلونونه رانسي په تړون کې د امریکا پاتې کېدل ممکن نه بریشي. پامپیو په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده سوي، خو که چیرې ستر تغییر رانسي او هغه مهمې نیمګړتیاوې سمې نسي چې جمهور رئیس اشاره ورته کړې داسې نه بریشي چې د مې د میاشتې وروسته به جمهور رئیس په دې موافقه کې پاتې سي.
I'm confident that that'll be a topic on my trip throughout the Middle East as well. Not only talking about the
concerns of the president, the president has expressed, but talking about ways to potentially address those short-term finding and solutions. We're not only talking about the concerns of the president, but also talking about the concerns of the president and the concerns of the president. We're not only talking about the concerns of the president, but also talking مایک پامپیو له هغو کسانو دی چې له ابتدای د ایران او نړیوالو قدرتونو له مؤسخې سره چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه مخالفت درلود او شدید نیوکې ورباندې کړي دي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د یورانیمو د غني کولو د پروګرامونو د بندولو په بدل کې به پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کم شي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر هم همداراز پر روسیه تور پورې کړ چې د غربي ډیموکراسیو د تخریب هڅې کوي. پامپیو دې ته اشاره وکړه چې د ناټو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدد ډک بللی او پر ضد یې ګډ دریځ غوره کړی دی.
Russia threatens allies and partners both militarily
and civilly. دوی روسیه د ناتو متحدانو او شریکانو ته هم پوځي غواشته یو هم هڅه کوي چې غربي دیموکراتیک بنسټونه تخریب کړي. د روسیه د اعمالو چې د منولو وړ نه وي پرانا کې ناتو تر بل هر وخت کلکه شوې ده. امریکا متحدو ایالاتو واضح کړي چې که مسکو خپل اقدام بدل نه کړي او له نړیوالو قوانینو سره خپل کارونه برابر نه کړي، ناتو به له روسیې سره روابط نه عادي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم همداراز د شمالي او جنوبي کوریاګانو د رهبرانو د پرونی کتنې په اړه په غبرګون کې وویل چې دواړو خواوو ته د دې تاریخي ګام د پورته کولو له امله مبارکي ویلې ده. مایک پامپیو ویلي د امریکا د جمهور رئیس ټینګار پرته شي د جنوبي او شمالي کوریا د مشرانو د کتنې امکان په حقیقت نه وای بدل سوی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ زپا دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه زپا په ټول افغانستان کې صفه اواز اورېدلی سي. او دغه ورځ که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ ته ورسئ او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولئ او د خپرونو مو په ژوندۍ بڼه هم واورئ. اوس به یوه ساینسي مسله راواخلو. آیا د موټرو لپاره د نړۍ تر ټولو چټک چارجر په اړه مو اورېدلی دي؟ کنوی نو له اسمت سروان څخه به یې په اړه جزئیات واورو.
الکترونیک یا برقی موټر ورځ په ورځ په نړۍ کې ډیری شي او د هغو د بیټریو د قدرت او د ژر چارج کېدو لپاره نور ګامونه اخیستل کیږي. په سویس کې یوې کمپنۍ یو داسې ستره چارجر جوړ کړی چې د الکترونیک موټر لپاره 350 کیلو واټه برېښنا برابروي او د نړۍ تر ټولو چټک الکتریکي چارجر دی. د ای بی بی په نوم سویسی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه په نړۍ کې دومره غښتلی او چټک چارجر نه و جوړ شوی. دا چارجر چې تیرا های پاور ډی سی نومیږي له 8 دقیقو وروسته موټر ته قدرت ورکوي چې 160 مایل وچلی شي. دا چارجر 350 کیلو واټه برېښنا ځان ته برابروي. د دوی په وینا دا چارجر د ټیسلا چې د نړۍ تر ټولو مشهور برقی موټر دی تر سوپر چارجر 3 برابره چټک دی. د ټیسلا چارجر 160 کیلو واټه او د فلوکس واګن چارجر 225 کیلو واټه برېښنا برابروي. ای بی بی سویسی کمپنۍ وایي دا چارجرونه به پر لویو لارو او د تیلو په ټانکونو کې نصب کړي. ای بی بی کمپنۍ تر اوسه پورې 6500 چټک چارجرونه په شپېتو هیوادونو کې نصب کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بار له سلامه د زابل ولایت شادي ولسوالۍ څخه ابواکي د ازادي رادیو ته د پیغام خزم خدای دې چې سینه شدي کی د انګريز د مکناتن د نوکرانو او د دیورن د نوکرانو چې د دیورن په نامه موږ پر ملک باندې دغه ظالمانه لګونو ډکه کرښه تیره کړې ده چې دواړو خواوو پښتانه په جلا جلا توګه ټکر 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 شو او نن په پاکستان کې هغه مظلوم پښتانه چې وسی اواز د حق تخله پورته شوی ده په لاور کې هغه پښتانه نیول شوي دي. موږ له ملګرو ملتو څخه خاله دغه غواړو غیر ترانه پانه عمل وکړي او نور نو بس دغه د انګریزانو د ایجنټانو انګریزانو د مستعمرې د انګریزانو د سالبي دفاع دي نور نه ملګرو ملتونه کوي او نه جعان. زموږ د دغه مظلوم پښتون پښتنه دي وکړي چې په تارګر ظالمان پنجابیان دی ترګر دی دی ترګر په نامه پښتون او سندای بلوچ تکي دی په خپل ظالمان خائنان او د اسلام دشمنان دی.
بلے السلام علیکم محمد احمد یما زابل ولایت اوسیدن کما زابل رادیو ته دا پیغام پیډم دا غل زابل ولایت کابل کندهار په لوی لار باندې زنه پلیز راولاړي دي د موټران څخه پیسې غواړي دغه موټروانان ډېر تنګ راوځي او ډېر یې فضابوي آیا د لوړپوړو چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه به تر څو پورې دا سلسله روانه وي دغه موټروانان ډېر ځورېږي وسلام احترام.
بلے السلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت ومینه یو سیدونکی دغه پیغام درمه چې زموږ د ومینه دغه د میر بازار شریف سړک ډیر خراب دی د دولتي چارواکو څخه خیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي نور څه نه لرم وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واردل چې خپل شکایتونه او غوښتنې د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې دسکا کې پرې شوې. په دې سره په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانو انتخاباتو کې د حکومت په نه لاسوهنه ټینګار کړی دی او له ولسی جرګې هم غوښتل چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریالیتوب شپږویشتمې کالیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته ویل د جمهوري ریاست انتخابات به په همغه نیټه کېږي چې اساسي قانون ټاکلی ده. د هلمند سیمې چارواکي وایي نن دغلته په یوې ځانمرګې موټر بم چاودنه کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې څلور ملکیان او دوه د ملي اردو عسکر شامل دي. کومې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي له پاکستان سره د ډنډې پټان سوداګریزې لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته له دې درکه نږدې 3 میلیونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. ترکیه له روسیې څخه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډېره حده بشپړه شوې ده او له دې به په شانه شي. او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ورځ ناوخته د پولې په اوږدو کې 3 فلسطینیان په ډزو وژلي دي.
مننه کوم رضوان مراد. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ په تمود ازادي رادیو ډاټ کام. او د ژمنې سره سم د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدلو چې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی په ګټه به یې وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هلی ومني. زاد النافي همت زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې به دې اړه هم راپور لرو چې په نصرت نومي نظامی عملیاتو کې د کورنی چارو وزارت لخوا د نشي مواد پر ضد مبارزه هم شامل سو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې محمد ایاس تر نه کېوړنې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز مسؤلان وایي چې د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې د مخدره موادو د کاچاکو 350 قضیې د څېړنو لپاره د مرکز ته استول شوی دی. د دې مرکز په خبرخانه کې راغلی چې د دې قضیو په تړاو د یوې ښځې، څلورو دولتي کارکونکو او یوه ایرانی سړي په ګډون 15 کسان نیول شوي دي. همدارس په خبرپاڼه کې راغلی چې د دې قضیو ډیره برخه د حمید کرزي نړیوال هوایی میدان اړوند قضیې دي. د یادونې وړ ده چې په دې موده کې د مخدره موادو پر وړاندې د ابتدایي محکمې لخوا د یوې ښځې په ګډون 28 او استیناف محکمې لخوا 23 په بند محکوم شوي دي. د ننګرهار پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 215 کیلوګرامه مخدره مواد کشف کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانی ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مخدره مواد د ننګرهار پولیسو د بیلابیل عملیاتو په لړ کې په دور بابا بهسود او سرخرود ولسوالیو کې نیولې دي.
په تیر یو نه کې تقریبا 115 کیلو ګرام بیلابیل ډول نشي توکي چې د پتور باندې پنده کټه نیول شوې ده او کال منګول په سفر کې دي. دا ترلاسه شوی نشي توکي د دور بابا ولسوالیو د بهسود ولسوالیو د سرخرود ولسوالیو
ننګرهار پولیسو له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه له نږدې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې د چارواکو په باور تر دې دمه زرګونه جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې او یاد کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو د یو لړ عملیاتو په لړ کې نږدې 40 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي مواد د هرات ښار په 15 مناحیه کې په یو کور کې ځای پر ځای شوي وو چې د دوی د پولیسو لاسته ورغلل.
مواد به دست آمده
نیول شوی مخدره مواد 19 کیلو او 400 ګرامه دي چې زموږ د پولیسو لخوا کشف او ترلاسه شوی دي. دا د موادو په تور لا تر اوسه څوک نه دي نیول شوی، خو عاملین یې پیژندل شوی او تر تعقیب لاندې دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ مخکې د هرات پولیسو درې تنه د مخدره موادو د کاچاک په تور نیولي چې یو تن یې غوښتل 250 کیلو ګرامه تریاک له هرات څخه ایران ته کاچاک.
محمد ایاز تر نکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په نصرت نومي نظامي عملیاتو کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشي موادو پر ضد مبارزې شاملېدل.
عملیات که انجام میتیم
هغه عملیات چې ملي پوځ یې کوي له نورو افغان ځواکونو سره ګډ عملیات دي.
د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار سره مرکه.
295 میلیون ډالر مونږ قاچاقبران او مافیا ته ضربه ورکړلې.
په جنوب غربي ولایتونو کې د تاریاکو په نشوهلو کې د ښوونځیو او مدرسو د شاګردانو ونډه
ګرشته زو هلته نشونه وو. هلته پیسې ګټو بار کتابونه پرانیستو.
د فاروق په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
یو ځای ته لاړو، دا تعمیر نه جوړېدو، د چاکوس نه نیولې د پیالې کاسې پر مو دغه خوړ ته راپشوک ژامو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
لورې ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دوی د وړاندیز پر بنسټ له نشي موادو سره مبارزه د نصرت په نوم عملیاتو کې شامله شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په چوکاټ کې به دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو له ظرفیت او امکاناتو څخه ګټه واخلي او د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد مبارزه به یې ښه نتیجه ولري. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د نشي موادو د جوړېدو پر کارخانو اکثره نظامي عملیات یوازې د افغان نظامي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
د افغانستان د دریګونو امنیتي ارګانونو لخوا د روان شمسی کال په لومړیو کې د نصرت په نوم عملیات پیل شوي او په 34 ولایتونو کې دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره په همغږۍ په تیرو وو میاشتو کې د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو لپاره د دوی له تجربو څخه استفاده وکړي.
د نشه یي موادو سره مبارزه د نصرت عملیاتو یو برخه ده چې په ټولو ولایتونو کې به ترسره شي تر څو موږ وکولای شو د افغان ځواکونو له ځواک څخه د نشه یي موادو د کښت له منځه وړلو، د لابراتوارونو په ویجاړولو، د نشه یي موادو د زیرمو په کشف او نشه یي موادو د قاچاقونکو په نیولو کې استفاده وکړو. دا مهال موږ د غوث ملاتړ ماموریت له ځواکونو سره په همغږۍ لګیا یو چې د لابراتوارونو له منځه وړلو کې د دوی له تجربو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ د لاسته راوړنو کچه لوړه شي.
ښاغلی بختیار وایي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس په 40 ساعتونو کې په اوسط ډول د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو او قاچاقړونکو باندې لس عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو قاچاقړونکو ته زخ ډیر زیانونه وراړولي دي. د نصرت په نوم عملیات د یو کال لپاره پلان شوي چې کمانډو، هوایی قوا او هغه ځواکونه پکې شامل دي چې د شپې لخوا عملیات کوي. په افغانستان کې د نټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو قمندان جان نیکولسن په پیچلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو د ظرفیت پر لوړوالي د ټینګار ترڅنګ وایي چې تیرونی په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د ملي پوځ کمانډو ځواکونو عملیاتو وښوده چې دا ځواکونه د مستقلو عملیاتو توان لري. د ملي دفاع وزارت بیان محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د نشه یي موادو پر وړاندې اکثر عملیات د افغان ځواکونو لخوا په مستقله توګه ترسره کیږي.
عملیات که انجام میتین
هغه عملیات چې ملي پوځ یې کوي له نورو افغان ځواکونو سره ګډ عملیات دي، خو کله چې په ځینو ځایونو کې پرمختللي ټکنالوژي ته اړتیا پیدا شي په هغه صورت کې د ملي دفاع وزارت د سوق او ادارې لخوا د ناټو ځواکونو له ټکنالوژي څخه په استفادې سره عملیات تنظیموي. دا مهال د نشه یي موادو د کارخانو او ماینونو پر ضد زیاتره عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
له درې اونیو راهیسې د افغان ځواکونو لخوا په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښتړولو عملیات پیل شوي چې تر اوسه یې په سلګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د ملي اردو ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې د پولیسو ملاتړ کوي او په دې عملیاتو کې له هغوی سره پوره مرسته کوي.
مسکا وتکو چې د نصرت په نوم نظامی عملیاتو کې د نشي موادو پر ضد مبارزې د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. بیا هم د نشي موادو پر ضد مبارزې په اړه معلومات ترکو. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین وایي د دوی پولیس هم د نصرت په نوم عملیاتو کې شامل سوي او د دې عملیاتو په چوکاټ کې به د نشي موادو پر ضد مبارزه کوي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار وایي چې د دوی پولیس به د قاچاقونکو تر څنګ د نشي موادو د جوړېدو کارخانې هم په نښه کړي. زموږ همکار عبدالله نازی له ښاغلي بختیار سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ستاسې د فعالیتونو سره سره ولې بیا هم قاچاقونکي او مافیایي ډلې نه دي کمزورې سوي؟
گرچه دا چالش دلوی چالش ده و جهانی چالش ده، مافیا، تروریسم، طالبان و داعشی دا مجرمین جرایم سازمان یافته نو مثلث تشکیل کرده ده چه دوی همیشه غواړي که چه ساحه نام که چه فضا مساعد چه چه دوی خپل دا غیر قانونی کاروبار کی او مواد مخدر را ته زره کی او غیر قانونی او تور خپل دلی پلاس کرد و رسید. چی مونگا پا دی سلور کرن استراتیجی چی مونگا را قلی دی وزاره مطرم مورد داخله او قانون بر نوی عمل دی وزارت مواد مخدر را ته خپل پلانو نجور کرده مهینی هستو چه پجیریان دی کال که زمونگا ستاور نبردیش.
چون را زربا مافیایی دلو ترسیلی پا دیالا سوش بگنیوم کال که دا مالی لحاظا و چون را دوی ضعیفه کردی؟
مونگا دا احسایات چی پنر خلی افغانستان که مونگا لرو پا دی مونگا دوه سوا پنځه نوي میلیون دالر مونگا قاچاقبرا او مافیات زربا برکرده دا یا زربا دا چو سور دل باندونه مونږ صفر کړه او لباینه تلیدا
مونږ سپ تیر کال تاسو د نورو لسرونه ترڅنګ نه ته ناغه قاچاق فون کې هم نیول شو دوی د یونیسیپ تور لیست کې شامل وي او دوی ستر قاچاق فون کې د دوی په اړه کوي چې دوی څو ګل په کومه ساته کې ولا اوس ل څه برخلیک سره مخ دي.
دا قاچاقبران په درې کټګوري کې تقسیم کړی. یو یې لوی قاچاقبران دي چې دوی په سطح منطقه کې قاچاق کوي، د جهاني کې که مونږ نه نفره په دې دسکر کړی ده چې دوی د مختلفو منطقه د افغانستان دي، هم د شرقي افغانستان دي، برخي غربي افغانستان دي چې دوی هم په سطح منطقه هم په آسیای میانه کې قاچاق کوله، هم په پاکستان کې، هم په ایران کې که دوی باندونه درلود چې مونږ دستگیر کرده ده و وادی محاکم اوس فعلا اونا تحت محاکم دی و زندانو که پر چرده. هر نفری تقریبا انزل از کالا ترشل کالا پوری محاکم فیصله کرده ده و اوس پر زندانو که
نصر اپرونه ورکوالکی میسیب چه یو شمیر دولتی کسان افغان دولت زینی چارواکی دو مخدر مواد پا قاچاق که مستقیم و غیر مستقیم لاس لری او په ځینو مواردو کې د ترو قاچاق کوونکو د نیولو مخه هم نیولې ده. آیا داسې کسانو نیولې تر اوسه پورې وکړه؟
موږ خو دا وظیفه لرو چې هر څوک چې خلاف قانون عمل وکړي او دا غیر قانوني معمولې او مواد مخدر انتقال کړي یا قاچاقي ونیسي پس اتر چي. خوشبختانه موږ په تې
تیرہ کال کے پنجاب یا نفر موظفین خدمات آماده سکر کر رہے ہیں چی دوی یا پا کلی سکیو پا بودو ملی امنیت کی یا پاس ملکی وزارت خانوں کی یا بخشوں کی مونگا دسکر کر رہے گا دا مونگ تا قانون اجازہ ورکی ہر سوک چی خلاف قانون عملو کی یا پا دی شم مواد کی اطلاع سوردی بطور کار کی پخت وی او لگیا یہ مونگا دسکر ہو او بچہ قانون پا منگور کی سپارا
من چې ته امکاناتو په اړه راته وایي چې اوس مهال د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مهمیت له څه امکاناتو سره له سترو قاچاق کوونکو سره مبارزه کوي؟
مونږ خپل تلاش کوو، همدا چالش او لیګل چالش ده او جهاني چالش ده. مونږ دا نظر بچی چالش ډېر زمونږ کمیت لن خوشبختانه چې مقامات صالح هم دا منلی چې مونږ ته په دې کار کې هم دا قسمت دا تشکیل مضافه او دا ټیکنالوژي چې ضرور ده استاندارد ده او مدرن ده په جهان کې چې دی دا خو زموږ په لاس کې داسې چې موږ استفاده وکړو. دا کنایم چې وایي دا تعلیمي سپیل او هغه هم فیصله شوې ده چې انشاءالله تر دې کال آخر پورې زموږ په تساس کې شي چې موږ ځینې استفاده وکړو.
د کوچني قاچاقبرانو پر وړاندې چې اوس مهال په کابل ښار کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی فعالیت لري او پرچون پلورونکي دي، په یو ډول سره معتادینو ته مقدمه ورسوي، څومره د دوی مخه نیولې ده؟
مونږ خو کابل کې عملیاتونه لرم مدیریت مواد مخدر چې هلته په چوکار د قوماندانۍ متنظون یکصدیه کې هلته فعالیت لري، هغه هم دسته ورتون لري چې بیا مونږ داسې عملی او یوځای مشترک عملیاتونه لرو کې په تېره کال کې مونږ ښه دسته ورتونونه په کابل کې درلوده، تقریبا نه څلوېښت تنه مواد مونږ ضبط کړی په کابل کې، یو زره درې ویشت عملیاتونه کړی او یو زره دوه سوه پنځلس قاچاقبران دلته نیولی دی. چې دا قاچاقبران هم اکثرا د پرچون فروشان چې تاسو دا زمونږ عملیاتونه تقسیم کوي، په یو کال کې په هر ورځ کې مونږ لس عملیات لرو. خو تاسو بهتره پوهیږئ چې معتادین نور ناروغ دي، باید دا تداوي سي او مونږ دوی باندې فشار راسو، دا حقوقي بشر او دا قوانین چې وجود لري هغه چې باز پولیس په خپله باید په دې کار کې ملامت نه سي. دا مونږ تیر په احتیاط دا عملیتونه کوو. او
د روان کال لپاره څه پلانونه لرئ؟
مونږ مطابق دې استراتیژي چې د وزارت محترم داخلیت مونږ ته رسېدلی مونږ خپل پلانونه جوړ کړی. زمونږ علویات تجدید عملیاتو دسکرید قاچاقبران او ضبط مواد مختلف او پریکرسر او با قسمت تطهیر پول یا پول شویی پا برخه که مونگا تیر که پلانو بلدارو که تشکیه که مسایی مشترکه بانده هم کار که و چی همه هنگی بیترست چی مونگا او کوله ایسو پا ده کار که هم فابریکه و لمنزه کوله ده مواد مخدر ده پروسس هم ذخیره گاهی هم دا قاچاقبران چې متواری دی فراری دی چې هغه مونږ به سکیل کوم لکه په دې کال کې یو مستقل شماره مونږ جوړه و لکه وزارت مو داخله چې لري چې مستقلانه په شکل رایگان زمون هموطنان چې دا مسایل ګوري قاچاقبران و د پرچون فروشان و کل چې غیر قانونی کار کوي بسبب مواد مخدرو مونږ ته هغوی ارتباط ونیسي چې مونږ بتنه خاصه قطعه او چی آماده دي چې ژر خپل ځان هلته ورسوي.
د کورنیو چارو د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار سره مو زموږ د همکار عبادالله نازي مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اوریشي په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس په د تاریخو د نیش په اړه معلومات سره شریکو. د افغانستان په جنوب او جنوب غربي ولایتونو کې د تاریخ ټولولو وخت را رسیدلی او د نیش وهلو لپاره هر ورځ په سلګونو ځوانان له نورو ولایتونو او پاکستان څخه دې ولایتونو ته راځي. بلې خوا ته نیش وهلو ته راتلونکي ځوانان وایي چې دوی بې وزله دي او د مجبوریت له خاطره نیش وهي. نور تفصیل به له کندهار څخه د محمد صادق رښتینی په راپور کې واورو.
د کندهار هرات پر لوی لار پاره یو سات کې یو ټونس موټر چې له شاوخوا شلو کسانو ډک دی هلمند او نورو لویدیځ ولایتونو ته روان دی. په موټر کې ټول سپاره کسان د سپین بولدک، غزنی، زابل اوسیدونکي او د ګاونډي پاکستان د دینی مدرسو طالبان دي. دوی ټوله هلمند او فراه ولایتونو ته د تاریاکو د نیشوهلو لپاره ځي. نیشوهونکي که څه هم دغه سفر له خطره ډک ګڼي، خو وایي له بېکارۍ څخه ستړي سوي او د غربت له امله هر ډول خطرونه پر ځان مني.
زما د کندهار سره ګریسته زما موږ خپله په کور کې هیڅ شی نه لرو. بېکاره بېکاري ده. دا یو کال کېږي ما ځې یوه ګوله ډوډۍ څو کومک راسره کوي او مرسته راسره کوي شی اوس ته مجبوري نه موږ نشته نه زورو
اوس نه اوشته روان روان د کور نه چې کرایم پور کړي دا مرض راسره دا بل کلي والا دي کرایم پور کړي دي کلیوالو سره موږ روان پنځه همدغه ګوره خالي پیدا شي کنه سپینه
اوس دلته ناست پرنی راغلی پر چارسو باندې ناست هغه خټ پیدا شي دلته به خټ وکړو هغه خټ نه دی سواد بری وکړو خټ کې کنه
د دغه ځوانانو په منځ کې یو شمیر د ښوونځیو او د نیمه درسو زده کوونکي هم شامل دي. دوی چې درسونه پریښي وایي نیستي په سره اخیستي او د مجبوریت څخه نیش وهي.
زما نوم مستقلم دی د سپین بولدک اوسیدونکی یم. په تلارم سیم کې یم. د پلاژ سره زما نیشته مجبوري دغه ختم
ده. مرجان مینم د مکتب مویل اوس د نیشته و بېکارۍ دي.
په ښار کې سبقان وایو ګریشته ځو هلته نیشونه وو هلته پیسې ګټو بار کتابونه پرانیسو خو هلته کارونه نشته نو مجبور یو چې ولاړ شي.
په عیني وخت کې د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي کندهار کې د بېکارۍ ستونزه په هغه کچه نه ده چې ګواکې له امله دي ځوانان د جګړې په سیمو کې د کار کولو خطر پر ځان ومني. د کندهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس حمیدالله مبارز
زموږ د کاریګرو معاش چې د مخه روزانه درې سوه افغانۍ روزي موږ اخیستي اوس تقریبا دا څلور سوه ته رسوي دي. موږ دا د هیلپو دپاره د جذب دپاره دا د کوشش کوو چې زموږ نفر ونیسو. خوشبختانه به وایو چې بېکاري کچه ډېره ټیټه شوې.
چارواکي وایي هر کال په افغانستان کې د نیش وهلو پر مهال په پاکستان کې دیني مدرسې رخصت کیږي او طالبان افغانستان ته د نیش وهلو لپاره راځي. چارواکي زیاتوي چې دوی تاریا حکومت ولو کمپاین کوي خو دولت ورته امر نه دی کړی چې نشګر ونیسي.
د تاریا کو د نیش پاړه مو له کندهار څخه د محمد صادق رښتینی راپور اوریده او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د پروان ولایت 50 کلن فاروق په ایران کې په نشي مواد موتات سوی دی. دی وایي چې له 50 کالو راهیسې کور ته نه دی تللی او په کابل کې تر پولیسو خپل اندې ژوند کوي. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او څه ډول ستونزې وګاللې په دې اړه زموږ همکار محمد یاست نک سره د زړه خاله کړی دی.
موږ وخت کې ډېر ښه کار کوو. صاحب کار چې موږ کار کوو دا یو عملي تاریک وهله. یو ورځ راته ویل ورځ وای دا چې ووهي ډېر ځان د نرمۍ و د کار هم غورځولو په ژوند باندې را وختل راغلو. د تې افغانستان ته د کار ولیدلو چا مفت هم په کار کې نه نیولم. سال کې روانمه داسې یوګان د دوکانه بهر پرته وه. ما فکر وکړو چې دا کالي دي باغ بخلم دې ته به خرڅ کړم. نفر ولدلم عصباني شه دوه څپېړې کش کړم د تي لاړم. ډېر مې زړه هم درد وکړ. ډېر مې زیاتي جړلې و. کله زندګي ته مې ور واچوه. ښځه باندې لاس لاړه، زندګي باندې لاس لاړه. ټول کو سامان خرڅ کړو. اوس په لاندې لاړو پډری شو. وړه کې ستا نارې پډری و پډری بیا غواړم به موږ تښتېدلو. د دې حالا نه دیگه څو دا تروش تقریبا 15 کاله کې چې کور هم ببینم. بعضې بلج مثلا از دکه چې به ختم و یا به چا خیرات کړی و آقا تا مزان صاحب د نفر سره نه کینه ولو کاسه کې موږ ته ډوډۍ راکوله. آقا ته متوجه و چې دا موږ وی بخرو د کاسه هم پټه کې لاړ بشي. یو ځای ته لاړو دا تعمیر نه جوړېدو د چاکوس نه نیولې د پیالې کاسې پر مو دا خو هر طرف شوکه ژامو ده. یو څه څوک ته چې راغلو تا نه چاکوسونه 2000 واخیستل. موږ نه دا ټول په 2000 واخیستل. نور مو حق بیرته لاړو. داسې حالات ته درځي چې نه ذاتیګه الواد د خپل یاته راځي، نه د مور پلار یاته راځي. فقط وښه ګوشته د ذاتی نشه ته دی. اس وخت راځي چې څلور پنځه کور باغ به قطع ک سیمې پیراتول کو رانه و الواد د مور ته واچو. مې سپېتل جوړ خرڅ نه کړ.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښ پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټ نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچې دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د آزادی راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپله کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې د هغه میرمن راځي او له جمیل سره د سند په سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا ده پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
سړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای کې خیر کې، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای روی ته وګوره و سړیه، پوړنۍ درته غوړومه، زارۍ درته کومه، خو مځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه راباندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي؟
داستانه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅ کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي.
اوف، تام څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې. اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئی خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټلی دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو. مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مو جاوید ډاکټر ته بیولی وای. لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟ نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مهرې، لا دې واجې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. ځمځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه موږ سره نهشته چې شاته یې مېرمنه او اولادونه پاتې دي. موږ به بیا هم خپل پوډر وي. جاویده، و جاویده، سخت نشه کولی، له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نشي. لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودی، اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه شیشه فقار اغله زای دی وکي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه سو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، رای نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچیه.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، دزړه اواز یې هم نه اورېدلې.
آزادی رادیو در نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
آزادی رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.